دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلی دی په داسې حال کې چې خارج ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو په سفرونو باندې د لګول شوو بندیزونو موده غځول شوې ده. د هغو سره د تماسونو او تعامل جاري ساتلو ملاتړ کوي. ویس پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته له خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت ویل که څوک فکر وکړي چې طالبان شتون نه لري او له هغو سره له تعامل نه ډډه وشي نو زما په فکر دا به یوه مسؤلانه پالیسی نه وي او نه به له دې لارې څه شی حاصل شي. که وغوښتل شي چې د طالبانو له مشرانو سره په کم درېمګړي هیواد کې ملاقات وشي نو لومړی باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مراجعه وشي او اجازه ورنه واخیستل شي. طالب چارواکو د پنجشیر په ولایت کې د مخالف ملي مقاومت د جبهې د وژل شوو غړو د ښخولو د مخنیوي په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړي دي. د دغه ولایت د درې د ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو پرون د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې وه چې یو شمېر مړي لا اوس هم په غرونو کې پراته دي او طالبان یې د راوړلو او خاورو ته د سپارلو اجازه نه ورکوي. د دغه سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط نن د پنجشنبه په ورځ د وږي اسمبلی په 46مه امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د هغه ولایت د کرمان د درې په غرونو کې اته کسان له نیولو وروسته وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان په قصدي توګه د وژلو خبر ناسم وباله. ویل کېږي چې طالبان لا تر دې دمه د دغه مړو د انتقالولو لپاره د سره صلیب نړیوال فدراسیون یا ICIC ته هم اجازه نه ده ورکړي. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې د مالی استحکام او ثبات دراوستو نه په غیر په بل څه باندې په متحده ایالاتو کې د دغه بانک د کنګل شوو پیسو مصرفول د منلو وړ نه دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت او د خزانه وزارت 13 ورځ اعلان وکړ چې د جمهور رئیس جو بایدن د مخکینی فرمان لمخې به 3.5 میلیارد ډالر په یو ځانګړي افغان وجهي صندوق کې واچول شي. جمهور رئیس بایدن په خپل فرمان کې ویلو چې دا پیسې باید یوازې د افغانستان د ولس د ښېګڼې په غرض استعمال شي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د یو شمېر مسلکي افغانانو په شمول به یو مشورتي بورډ دغه پیسو د مصرفولو چارې سنبالوي. د کټالان کارپوریشن ایجنسی په افغانستان کې د خوځو او ماشومانو د سوې تغذیې یا خورزاکۍ د مخنیوي په غرض د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP سره 3,90,000 یورو مرسته کړې. فکر کېږي چې دا وخت په افغانستان کې 3.9 میلیونه ماشومان او 80,000 امیدواري او ماشومانو ته ورکوونکي میندې په ډېره بده سوې تغذیې یا خورزاکۍ باندې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت مخالفان نن د پنجشنبه په ورځ د اتریش په پایتخت ویانا کې د ورځنۍ غونډه جوړوي. دا غونډه چې په ویانا کې د افغانستان سفارت قربتو په غاړه لري د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په شمول د افغانستان د پخواني حکومت ارکانو ته پکې د ګډون کولو بلنه ورکړ شوې ده. په داسې حال کې چې د یوکران د جنگ له امله پر روسیې باندې د لویدیځو قدرتونو فشار مخ پر زیاتېدو دی په نړیواله کچه منځوي شوي. له مسکو نه د امریکا خبریال مارکس هارټن په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د آذربایجان په تاریخي ښار سمرقند کې عالي غونډه کوي. دا غونډه د دواړو ګاونډي هیوادونو او د ساړه جنگ د زمانې د انډیوالانو ترمنځ د نږدې اړیکو ښکارندوی ده. ویل کېږي چې د غونډې په ایجنډا کې په نړۍ کې د لویدیځو قدرتونو د نفوذ د پراخېدو په باب مذاکرات شامل دي. له بل خوا د الجزیرې تلویزیون د چهارشنبه په ماښام خبر ورکړ چې چین په یوکران کې د شپږ میاشتنی خونړي جنگ د پای ته رسولو په غرض د یو ډیپلوماتیکي حل د موندلو لپاره د مذاکراتو د پیل کولو خواست کړی. متحده ایالاتو له مصر سره په روان میلادي کال کې د 1.5 میلیارد ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان وکړه. د خبر تفصیل به په دې رپورت کې واورئ.
جمهور رئیس جو بایدن حکومت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه د دوم پرلپسې کال لپاره مصر ته نظامي مرسته منظور کړه. امریکا په داسې حال کې مصر ته دغه نظامي مرسته منظور کړې ده چې واشنگتن په دغه هیواد کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه لري او په دې برخه کې لږ پرمختګ ته اشاره کوي. مصر ته دغه 1.5 میلیارد ډالر مرسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نهایی کړه. مصر په 1979 میلادي کال کې د لومړي عرب هیواد په توګه له اسرائیل سره د اړیکو تر عادي کېدو وروسته د امریکا د مرستې یو ستر ترلاسه کوونکی هیواد دی. ناشاباشنا امریکا غا آشنا رادیو واشنگتن.
په داسې حال کې چې د پخوانی شوروي اتحاد د دوو پخوانیو جمهوریتونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې جنگ دوام لري، متحده ایالاتو او روسیې د دواړو هیوادونو پر مشرانو باندې د جنگ د پای ته رسولو او د صبر او تحمل غږ کړی. د ارمنستان صدر اعظم پاشیان د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ ممکن چې رواني سرحدي نښتې په یو بشپړ جنگ باندې بدل شي. پوروسته یو جګړو کې د دواړو خواو په سلګونو عسكر وژل شوې دي. دواړه د پیل کولو پلا یو د بل په غاړه اچي. روسیا چې په ارمنستان کې نظامی اډه لري، آذربایجان سره هم نږدې اړیکې ساتي او ترکیه پر روان جنگ کې آذربایجان سره ولاړه ده. د یو تازه خبر لمخه ارمنستان له آذربایجان سره د سرحد پوګدو کې دوربند خبر ورکړی. ساکال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د برېټانیې د ملکې الیزابت مړې خاورې ته سپارل کیږي او هم ویل کیږي ممکن چې د یوکران جنگ فیصله کوونکې مرحله کې داخل شوی. لبل خو د ملکې الیزابت مړې پرون د چهارشنبه په ورځ د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د لندن د بیکنګهام له شاهي ماڼۍ نه د وست منستر تالار ته ورسول شو چې خلکو ته د خپل احترام مراتب وړاندې کړي او د تابوت ننداره وکړي. توقع ده چې د نوموړي مړې به د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 19 د وست منستر په آبې کې د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شي. ملکې الیزابت 13 پنځشنبه په سکاټلند کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه او د تعامل سره سمې پر ځای دریاوی کلن مشر زوی دریم چارلس کې ناسته او پرون د وست منستر په تالار کې د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د ملکې یو حفاظتي ګارد زوف وکړ او راول ویدو. د خبرونو پای
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د امریکا لخوا په سویس کې یو بانک ته د افغانستان بانک د کنګلسو پیسو د لیږلو د پریکړې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې په دې پریکړې دي لسره غور وسی. د امریکا حکومت اعلان کړی دی چې کنګل سو شتمنو یو نیمایي برخه به په سویس کې د افغان فن پنوم یو نوی جوړ شوی صندوق ته استوي. په دې برخه کې د امریکا ژ خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د افغانستان بانک په ویلامه کې ویلي چې دغه بانک د اسارو زیرمی د افغانانو مالکیت دی او د کلو د رئیسی د قانون پر وړاندې د پولیسو بات مالی سیستم د پیورتیا او نړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا په هدف کارول کیږي. په دې ویلامه کې ویل شوی چې افغانستان بانک په نامراتبو برخو کې د دغو زیرمو د تخصیص کارونې او لیک په اړه هر ډول پریکړه د نه منلو وړ ګڼي او غواړي چې په دې پریکړه د سره غور وشي. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یې وزیرانو کې چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو نیمه برخه چې درې اعشاریه 5 میلیارد ډالر کیږي په پسیویس کې د افغان فن پنوم یو نوی جوړ شوی صندوق ته استوي چې د افغانستان د اقتصاد د خوالي په برخه کې ولګول شي. د امریکا د مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دا پیسې به د افغانستان بانک ته چې طالبان یې کنټرولوي نه انتقالیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو په تړاو د امریکا متحده ایالاتو د وروستي تصمیم په اړه ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې د افغانستان بانک کنګل شوی شتمني په دوه برخو ویشلې ده د مخکې هم راځه کړي او اوس یې هم نه مني او ردویه او غالی چې داشته مانی مکمله د افغانستان د خلکو د ملي خزانه په توګه محفوظ او ساتل شي. د سیاسي چارو کارپو شهزاده مسعود وای د افغانستان شتمني د اس رژیم پورې اړه نه لري، بلکې د خاګری مسعود په وینا داشتمني د افغانانو شتمني ده.
کچیر دا اوس موږ دا ومنو چې ګویا د غنیمه د سویس صندوق ته انتقال شي او نو په دنیم نور معنی دا چې معاملې وکړه زپ دې ان باندې ما چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي، د ولس پیسې دي، د پښتونبانی د پیسې د پښتونخوا د افغانۍ د پښتونخوا پیسې دي. دا باید مکمل امانت ټول البته نیم نه بلکې ټول باید امانت وساتل شي او زه دغه شي سره مخالفه ما چې نیم سویس بانک ته ورکی نیم باندې تر اوسه هم لا فیصله نه ده شوی. دا پیسې ټول د افغانستان د خلکو پیسې دي. په دې سره کې بنړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو سره جفا ونه کړي.
د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو طارق برهادي وایي چې کله دا پیسې سويس بانک ته ولیک دل شي نو دغه بانک څخه د پیسو بیرته ایستل تقریبا ناممکن کار دی.
پول دیگه پس به دست افغانستان آمدنش بسیار مشکل.
کاغلی برهادي ویل افغانستان ته دغه پیسو بیرته په لاس ورتل ډیر مشکل کار دی. یو ورځ که د طالبانو حکومت نه وي د بل حکومت لپاره هم ډیره مشکله ده چې پیسې دغه بانک له منګولو وباسي. د افریقا هیوادونو تجربې د لیبیا پیسې د خې چې دا پیسې چې په دې ډول کې شوي بیا نه شي راوتلی. د دې لپاره راغلي چې مصرف شي. د افغانستان د پیسو نوی جوړ شوی صندوق په افغانستان د مرکزی بانک د ټولو معاملاتو د وارداتي برېښنا د پیسو ورکولو او د پورونو د ورکولو او د پیسو چپولو په ګډون د نورو ټولو اړوندو اړتیاو د پوره کولو مسؤلیت ولري. د ریټرز خبري اژانس د راپور په اساس د افغانستان د پخواني حکومتونو د دوه چارواکو د مالی پخواني وزیر انارالحق احدي او د افغانستان بانک د عالي شورا غړي شاه محمد بهرابي په ګډون یو پلاوی به د افغان بانک چارې څاري. دا نوی جوړ شوی صندوق د سویس په جنیو ښار کې دی. د امریکا د مالی وزارت مرستیال والی اډیمو افغانستان بانک په وسول شوی پیغام کې خوشحالي خوځلې چې د امریکایان د خنوتې جواب ونه شوې ده. په دغه بانک کې راغلي چې د افغانستان د مرکزی بانک په ګډون داسې بنسټ نشته چې د دې ضمانت وکړي چې دا پیسې به یوازې د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره لګول کی. د خاغلی اډیمو په بیان کې راغلي چې تر څو په دا شرایط برابر نشي افغانستان بانک ته د پیسو وسول به له ځ منل کیدونکي خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغان پر په نامه دغه صندوق به د تصفیه په نړیوال بانک کې یو حساب ولري چې دا بانک به د افغانستان بانک د مالی خدمات وړاندې کوي. د تیر 2023 میلادي کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو د رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانک نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې د پیسو کنګل کیدلو او هم افغانستان باندې د نړیوال ټولنې د مرستو بندیدلو دا هیواد د اقتصادي بحران سره مخ ک. د نړیوال بانک د ارزونو په اساس افغانستان کې اویا پیسه د خلک نشي کولای چې خپل ځان ته ورځینی خواړه برابر کړي. دا بانک وایي چې دا شمېر د طالبانو تر اتګ مخکې 15 پیسه ده.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، نن د ازبکستان د سمرقند په ښار کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. شایي د اوکراین جګړه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ او اقتصاد د غونډې مهم ټکی وي. له غونډې مخکې د کوربه هیواد جمهور رئیس شوکت میرزایوف ویلي چې د غونډې هدف یووالی دی، خو څېړونکي وایي غړي هیوادونه په یو شمېر شخړو بدل دریځونه لري. شاهناز نفیس کتنه ورته کړی ده.
د چین، روسیې او مرکزی اسیا د هیوادونو ترڅنګ د هند او پاکستان د مشرانو غونډه به د سیمه ییز تړون او امنیت په اړه داسې وخت کې کیږي چې د کرونا وبا اقتصاد ځپلې، اوکراین کې جګړه ده، آذربایجان او ارمینیا تازه نښتی کړي او په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ، امنیت او د غړو هیوادونو یو بل سره د تړلو خوب پرځای ودرولې.
شانګهای د همکاري سازمان ناشته هم د افغانستان لپاره ارزښت لري او هم د غړو هیوادونو لپاره. غړي هیوادونه تشویش لري دوی د افغانستان د تحولاتنه یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول د دې نه دوی اغیزمن دي، نو دوی به طبعا په دغه باندې بحث کوي او د دوی بحث او تصامیم به د افغانستان په سیاست، په حکومتوالۍ، په تجارت، په امنیت او په ټوله کې د افغانانو په ژوند باندې اغیز لري.
په 2012 کال افغانستان ته د شنګهای د همکارۍ سازمان کې د سارون کی حیثیت ورکړل شوې وو، خو اوسنۍ سرمشریزه کې افغانستان ته د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې. په یاد هیواد کې روانه میاش د روسیې په سفارت حمله او هلته د ترکرو ډلو موجود کې د مرکزی آسیا گاونډي هیوادونو او روسیا کې د سیمه ییز امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
مسلې دي یا سکیورټی چې کوم مسلې دي نو هغه خپل کې یو بل سره تړلې دي، تر څو پورې چې یو مسله نه چې بل دغه اقتصاد مخې ته نشي ته پرمختګ نشي کېږي، نو د چین دا له مهم کوششونه ده. بل دا چې روس هم دا غواړي چې ریجنل انټیګریشن او شي په دغه کې په ستوري کې باندې
د شنګهای د همکارۍ سازمان د شنګهای پینزم د فعالیت په دوام چې په 1999 کال جوړ شوی وو، د 2001 کال راسي فعال دی. خو پر دې سازمان انیوکی کیږي چې تر ډیره پر امنیتی موضوعاتو متمرکز دي او اقتصادي اړخ ته په پوره اندازه پاملرنه نه کوي.
بیلنس کې وګورو نو بیلنس دا چې پاکستان د لپاره ډېرې غټې نه دي راغلي، پاکستان د لپاره هم ډېرې ذاتی غټې نه دي، البته چین، ایران او روس د لپاره دا کافي بهتر صورتحال ګټه ګټه اقتصاد کې هم او سکیورټی کې هم.
سیډونکو په نظر په افغانستان به خبرې کیږي خو تما نه لري چې په طالبانو به فشار واچولې شي.
چین او روسیې د طالبانو سره ګرمې اړیکې ساتلې دي خو تر اوسه دوی په طالبانو داسې د کوم فشار راوستونه ډډه کړې ده.
د سرمشري زوړاندې کوربه هیواد ازبکستان ولسمشر وویل چې غونډه به د خپل منځي اتفاق زیاتولو لپاره کار کوي، خو غړي هیوادونه په یو شمېر خپل منځي شخړو، امریکا او ناتو سره په اړیکو او د اوکراین او افغانستان د موضوعاتو په اړه په یو نظر نخکاری. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه.
تاسو دا معنی چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان او کوسمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی دی د کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم د خصوصا
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا رادیکالایزیشن بیا د فراتیت د دیسینو ټولوهن دا یو پروژه یو لوی ځواب د دې پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز پټه کوي.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې.
په داسې حال کې چې روسیا په اوکراین د حملې څخه وروسته د لویدیز لخوا د لا انزوا سره مخامخ ده، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ به په ازبکستان کې سره وګوري. تما کېږي چې دغه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. نور حال پر بوت کې وري.
سمرقند د ازبکستان لرغونی ښار چې وخې د ریخمول لارې مدیترانی د چین سره نښلوله هم دغه سیمه کې دغه غونډه سره کیږي چې د جیو پولیټیکل اړخ ډیر زیات اهمیت لري. دا ښار به روانونه د شانګای د همکاري سازمان د سرمشري کوربوي چرته چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین او د هغه چینایي سیال شی جینګ پین بدل لومړي ځل لپاره د روسي لخوا په یوکرين باندې د يرغل روستا ملاقات وکړي. روسیا د نړیوالو بندیزونو نه د ځان خلاصولو لپاره چین ته پته مده او غواړي د بیجینګ سره خپل اړیکې پیاوړې کړي، خو دا غیر مساوي اړیکې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وايي چین روسیې ته د یو سیاسي ملګري په سترګه ګوري او د اقتصادي شریک په توګه نه. الکسی ماشینکو چې د سیاسي چارو کارپوه دی وايي:
"کوم ابیوم ترګوبلی روسیې او کیتایا
د روسیې او چین ترمنځ سوداګري کچه څنګه ده؟ چین د روسیې ښه ملګری دی. دا تجارت 130 میلیارد ډالر دی او د چین او امریکا ترمنځ چې مخالفه دي دغه تجارت 200 میلیارد ډالر دی.
روسیې خای د چین تر ټولو لوی سوداګری شریک نه وي، خو بیجینګ اوس د مسکو تر ټولو لوی سیاسي شریک دی. کریل بابایف چې د چین او اسری اسیا د سرنیز مرکز مشر دی وایي:
"په سونیشنی دین جیوپولیټیکي پوزیشن ابیخ ستران اوچن بلیسکی په وپروسم
د جیوپولیټیک چارو په برخه کې روسیا او چین د لویدي زواسیا آرام سمندر سیمه په اړه یو شان نظرونه لري.
دا د کووډ د وبا د پیل راهیسې د خپل هیواد نه بهر د چین د مشر لومړی سفر دی او په ازبکستان کې د غونډې د ترسره کولو پریکړه د سیمې ستراتیژیک اهمیت په ګوته کوي. الکسی ملاشینکو زیاته کړه:
"سنترالنی آسیا اته شو ترانزیتنی ریجن. وفتاریخ تام یست اکونومیکی ریالنی انټرېس کیتایا. اته سوشل
منځنۍ آسیا هم یو ترانزیتي سیمه ده. د لومړی ټکی دی. دوهم ټکی د چین اقتصادي ګټې دي. دا به خیر وکانه ده. مګر تاسو په هیګي زبو وایم چې چینایان یو ډول د سیاست فلسفيان دي. دوی د خپلېږي چې منځنۍ آسیا به هیڅ کله دوی د نفوذ نه خلاص نه شي.
په داسې حال کې چې په یوکرين د برید نروسته روسیه اوس د لویدیز نه بیل شوې ده او چین د سیاست او سوداګرۍ ترمنځ د توازن په لټه کې دی، مسکو هیل لري چې د چین سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نظرانه یوسف زی، امریکا غک، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
په داسې حال کې چې چین په آسیا کې د خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراخولو په خاطر لاګیا دی، د ابریشمو د تاریخي سړک د غزولو په حلو ځلو بوختې او کوشش کوي چې ژر تر ژره بشپړ کړي. په دې اړه به نور تفصیل له جوهانسبورګ څخه د خبريالي کیتی باتریت په راپور کې واوري چې زموږ همکار سلیمان شایع تستلوي.
کیهان وردان په فضا کې څه شیخوري؟ دا هغه پښتانه د چیو یوټوبیاي محصول تیر ونه د چین د فضائي بیړۍ ل کای حنوردان سره د یو ویډیوي ارتباط په وخت چې د ایتوپیا په پایتخت ادي سبابا کې د چین سفیر جوړ کړي و وکړه. نو موله محصول د اتو افریقایي هوادونو د شاګردانو په ډله کې شامل و چې پاس په فضا کې ل چینایي کای حنوردان سره خبرې وکړي او له هغه نه پښتنه کوي. دا غونډه د چین د سی جی ان ټی تلویزیون لارې مستقیما په ټول افریقا کې خبرې دله. یو چینایي کاهنور چای چوزی د دغه شاګرد د پښتنې په جواب کې ویل:
زمونږ مکنی ټیم زر قسمه خواړه تیار کړی دي. وګورئ چې د مزیدارو بنفشه وریجو، شیر برنج، ذائقه‌دار خوږ جواري او سرسک په تور مرچو کې میده شوی دی. غټي غوښې تکې ساس پکې شامل دي او وریجې هم لرو.
کارپوهان په دې باور دي چې د چینایي کاهنوردانو او افریقایي شاګردانو ترمنځ د ویډیوي غونډې له جوړولنه د بیجینګ اصل هدف او مرام داو چې افریقایي ځوانانو ته خپل فضايي پرمختګ ورکار کړي او هغه ته هغه اهمیت او ارزښت ورجوت کړي چې چینی په فضايي پلټونه کې پروانو نړیوالو سیالیو کې د افریقایانو سره د همکارۍ نیت لري. د نایجیریا د خلایي چړونو د ساينس پو ټیم دی آی او اونیسوم چې افریقا ان سپیس یا افریقا په فضا کې په نوم یو ویب سټ هم چلی ل امریکا غک سره په مرکه کې په دی اړه ویل چې د افریقا د فضایي چړونو صنعت په 2023 میلادي کال کې 19.9 میلیارډ ډالر ارزښت لري او د یو اټکل لمخبا پراتون کو څلور کلونه کې پارس بسول کې نور و ده هم کې.
سپیس انډستری ان افریقا از ګروینګ اپ ان انکریډیبل ریټ.
په افریقا کې د خلایي چړنې په دومره چټکۍ پر مخ وړاندې د حرکت په حال کې دي چې هیڅ باور پرې نه کیږي او له همدې سبب د چین، اروپا، روسیې او متحده ایالاتو په شان سیمې هیوادونه په دې ګټور صنعت کې د خپل ونډې او برخې د لاسته راوړلو په خاطر یو بل سره په سیالیو بوختي.
نو موارد وای چې دا وخت ایوازې 800 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ په افریقا کې فعال دي چې د دالاسو ملکونو پورې اړه لري او لدې جملې نشپاک سټلایټونه په چین کې جوړ شوې دي. چین د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې د نایجیریا لومړی سټلایټ فضا ته ولېګو. څلور کال وروسته د هغه هواد دویم سټلایټ هم په فضا کې فعال کړ. همداشان چین په 2018 میلادي کال کې په الجزائر، په 2013 میلادي کال کې په ټونس او په 2019 میلادي کال کې په سودان کې هم سټلایټونه ولګول. که څه هم چې ظاهرا د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ د کمربند او سړک د ابتکاري پروژې په پرتله کانکریټ او جامد نه معلومیږي، د نایجیریا کارپوه اونیسون په باور چین او یا د نړۍ نور ملکونه یوازې د لپاره د فضایي چړونو په برخه کې مرسته نه کوي چې افریقایانو سره کومک وکړي. افریقا په نیمه وچه کې د خپل اقتصادي او کلتوري ګټو خوندي ساتل هم په نظر کې نیولې دي. چلون کې جولیا کلنجر چې د چین او افریقا د نیمو چې د هوادونو ترمنځ د خلای په لټونو په برخه کې د همکارۍ او په باب په لټنې کړې دي او په دې اړه په 2016 میلادي کال کې یو تحقیقاتي مقاله چاپ کړله. د امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې چین د افریقا په نیمو چې کې مصنوعي سپوږمکۍ وو د داسې شبکو د پرهول لارې چې وکول شي اخیزه لرل نه د معلوماتو د راټولولو توان ولري. چین ته د دې موقع په لاس ورکړي چې د افریقا مو د تاریخي لارې کمربند او سړک په پروژه کې په شامل هوادونو کې زیربنای پروژو د بشپړولو لپاره مخابراتي اتصال پیاوړی کی. خو نوموړی وایي چې افریقایي هوادونه د چین برخلاف جلا لومړیتوبونه لري. الله سټلایټونه په نظامی برخه کې د استفادې کولو په فکر کې نه دي او نه فضا ته د انسان د لګولو په سوچ کې دي، صرف د خپل اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په فکر کې دي.
Another important aspect in Africa
د افریقا له خلایي چړنو سره د چین د همکارۍ یو مهم اړخ دا دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ فضائي انډیوالي د اقلیم د بدلون، اقلیمی چار او د قدرتي آفتونو د انسجام سره تړلې ده.
کلینګر په باور چینایي کاهنه وردان سره پاس په فضا کې د ویډیوئي کانفرنس لاره د افریقایي ځوانانو پښتون لپاره له زمینی برابرول نه د بیجینګ اصلي هدف امرام داو چې په فضائي صنعت کې د افریقا د ځوان نسل ذوق او علاقه زیاته کړي. خدا یو داسې لک جديده چې فعلاً ورته نو افریقایان ضرورت لري او نه لوسه پوره کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتو او روسیې له ارمنستان او آذربایجان څخه غوښتي چې لزغم څخه کار واخلي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د جګړې له امله شاوخوا 155 عسكر وشل سوي دي. نور تفصیل
دغه غو ارمنیایي سرتیرو خپلوان چې له آذربایجاني ځواکونو سره پنخټو کې ټپین شوې دي په پلازمینې ایروان کې دی او په وزیرو ختون بهر راغون شوې دي. په جګړه کې تر دې دمه 115 ارمنیایي او 90 آذربایجاني سرتیري وژل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نت پرایس وای متحده ایالات په خاصه توګه د هغو رپورټونو په حق لاندې نه لري چې ویل کیږي د ارمنستان په خاورو کې ولسی وګړو ته زیان رسیدلی دی. هغه زیاته کړه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف سره په دې حق لا خبرې کړې دي.
هغه له ولسمشر الهام علیوف څخه په ټینګار غوښتنه وکړه چې جګړه ژر تر ژره ودروي، پوځي ځواکونه له سرحدي سیمو په شا کړی او د هغه شخړو مخه ونیسي چې ملکی خلکو ته زیان رسوي او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ موجود ستونزې د خبرو لاره حل کړي.
د آذربایجان پولیټنګ دی د ارمنستان د سودکا د کلی اوسیدونکو خبريالانو ته وویل چې کورونه د آذربایجاني ځواکونو په توپونو لګیدلی او سوځیدلی دي. خاغلی بلینکن د سیشن به پورز د دوړو هیوادونو لمشرانو سره خبري وکړي.
له دوړو سره می خبري وکړي او ومه هڅول چې د جنگ د ختمولو لپاره له ټولو موجودو امکاناتو ګټه پورته کړي او د خبرو لاره د دوړو هوادونو ترمنځ تلپاتې سوله رامنځته کړي.
ترمنستان د دفاع وزارت د سیشن به پورز یو ویډیو خبره کړه چې د دوی په خبره آذربایجاني ځواکونه د ارمنستان په قلمرو کې پرمختګ کوي. د تیری سوي میاشتې په وروستیو کې د آذربایجان د دفاع وزارت هم د هغو پوځي قطعات واکسونه خبره کړل چې د نګورنو قرباغ د جنجالي سیمې د لخین په ستراتیژیک خرګوټی کې ځای پر ځای شول. د 2000 شلم کال په جګړه کې آذربایجان د نګورنو قرباغ ډیره برخه ونیوله. روسیا په ارمنستان کې یو پوځي اډه لري او د ایروان په خوانی متحد او مهم نفوذ لرونکي هیواد پاتې شوی. خوشنن کې وایي روسیا اوس د اوکراین په بریټ کې بوخته ده او څرګند نه ده چې مسکو به په دیش خړه کې څه رول ولوبوي. مومن خان واحدی دم بیکارګ واشنگتن.
دا هم د دې خبرونه ورسته رپورت. د هند د هماچل پردیش په ایالت کې د خټو او ځایي موادو څخه د کورونو د جوړولو په خوانی دود یو ځل بیا راجوندې سوی دی. په دې اړه د انجانا پاسری چا رپورت خورځنګ تاسو ته وړاندې کوي.
ګورودت ګواسوامي په خپل روسټیو کې د هند په شمال کې د بالمپور سیمه ته خپل پلرنې مینې ته ځي. د دا پلانای خټین کور چې د همالیا په لمنو کې موقعیت لري لسګونه کلونه مخکې جوړ شوې ده. د کور په جمی کې ګرم او په دوبي کې سوړ وي.
آی ثینک دی مډ هاوسز
زه فکر کوم چې د خټو کور لکه ژوندې وجود ساخلي. دغه خټین کورونه د هوا د دوران خاص سیستم لري او د داسې موادو نه جوړ شوی چې ګرمي کنټرولوي.
کله هم د خښتو او کانکریټ نه جوړ شوی کورونه په تیرو لسیزو کې دود شوی خو خلک اوس ورور او خټین په خواني کورونه بیا خوښوي. دا کورونه ټول د خټو نه جوړ شوی دي او چاپریال ته هم د کانکریټ او خښتو د کورونو په پرتله تاوان رسوي. په خواني خټین کورونه اوس په اصلي ډول جوړیږي، پراخه د خښتو دروازې او کړکۍ لري تر څو مرکور ته داخل شي. د آشپزخانه او تشنابونو لپاره بیا د یو څه کانکریټ نه پکې کار اخیستل کیږي. د خټو کورونه د کاربن ډای اکسایډ تولید راکموي. په دغه کورونو کې سیمنٹ او اوسپنه چې پروسس د کاربن ډای اکسایډ تولید لامل کېږي نه استعمالېږي او د دې اړتیا هم نشته چې د کورونو د جوړولو لپاره د کانکریټ او اوسپنه د لری ځایونو نه دلته راوړل شي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.
تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.